کاروبار د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلی؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ رمټ وی. د کاروبار خبرونې ته ښه راغلاست. د تل په څیر په نننۍ خبرونه کې هم درته یوه مشهوره او نوموتې کمپنۍ درپیژنو، په دې هیله چې د دې خبرونې تر پای شیبو پرې راسره مل اوسئ. تاسو به حتمن د اپل د کمپنۍ په اړه څه ناڅه اورېدلي وي، او یا به هم د هغوی د ساعتونو، موبایلونو او یا هم د کمپیوټرونو نه استفاده کړې وي. نن غواړم دا مشهوره کمپنۍ تاسو ته در وپیژنم. The Apple Company.
Let's go back to April 1st, 1976. Computers were as big as the size of a room back in those days. This was the day Apple was founded by 42-year-old electronics worker Ronald Wayne and mid-20s college dropouts Steve Jobs and Steve Wozniak, who both had a vision of changing the way how people viewed computers. They both wanted to make computers small enough for people to easily use in their homes and offices. All three worked at Atari at the time, and thus the first Apple logo was created, depicting Isaac Newton and his gravity experiment. The second Apple logo was the rainbow apple, and that shape is now used as Apple's present logo. Together, Jobs and Woz created the Apple One, which only sold as a circuit board and did not come with a keyboard or case.
The Apple company په 1980 کې د استیف جابز، استیف او د رونالد وونی په وسیله د $16,000 په سرمایه جوړه شوه. د دوی لومړنی کارځای د ښاغلي استیف خونه وه. د دوی لومړنی لوګو د نیوټن اکس و، چې د مڼې تر ونې لاندې ناست و او د هغه شاوخوا ته یې لیکل شوي وو. خو په خپل لومړني پلور کې تر ناکامه کیدلو وروسته ښاغلي جابز د نوې طرحې لپاره لوګو بیا ورکړه، چې له نوي کمپیوټر سره نوې لوګو هم راوړي، چې دا ځل کمپیوټر د دویم اپل په نامه یادېده. نوې لوګو د نیمایي مڼې انځور و. جابز لوګو داسې تشریح کړه چې د پوهې ونې څخه پوهه اخلي او د هغې برخه خوري چې په اپل کې نوې پوهه ولري. خو د نوې لوګو رنګ د رنګین کمان و، چې د جابز خوښ نه شو. وروسته یې ورڅخه لرې کړ او په نورو رنګونو سره وړاندې شو، چې اوس یوازې په دوو رنګونو سره، تور او په ځینو ځایونو کې په سپین رنګ لیدل کیږي، چې دا له اصلي اوسېدلو څخه ښکارندویي کوي.
Ronald Wayne left 12 days after the founding of Apple and sold his shares to Jobs and Woz for $800. This was partly due to Jobs' arrogant and narcissistic personality, which made him have a hard time working with him. Apple gained just enough sales to start building the Apple II. Introduced in 1977, compared with the Apple I, it was greatly improved and redesigned with a built-in keyboard and case, along with floppy disk drives. But war began with IBM when in 1980 they introduced their own PC.
په 1980 کې رونوانی خپل ټول اسهام د $800 باندې په ښاغلي جابز خرڅ کړ. اپل شرکت له پیل څخه تر 2011 پورې دوه سخت رقیبان درلودل. د آی بی ایم شرکت او مایکروسافت شرکت دوه ځلې د کمپنۍ لوی زیانونه لامل ګرځېدلی دي، او یو ځل یې د اپل کمپیوټر بنسټ ایښودونکی له دندې ګوښه کړ.
In 1985, Jobs was forced out of his own company by board member John Sculley due to a power struggle. All of the board sided with Sculley. In the same year, Woz left Apple along with some members of the original Macintosh team. Jobs then went on to buy Pixar from George Lucas, director of Star Wars, and Jobs also founded a company called Next. The Next Cube did not sell well when it was released. In 1987, Apple released the Macintosh 2, the first Mac to have color graphics. Other variants of the Macintosh were also released, including the Mac LC, standing for low cost.
د دې کمپنۍ لومړی موفق کمپیوټر مکنتاش و، چې د دې شرکت د سرمایې د ډېرېدلو سبب شو. دویم کمپیوټر یې د مایکروسافت له خوا د ماتې خوړلو وروسته مکنتاش دوه و، چې د خبرو کولو وړتیا یې درلوده. د اپل کمپنۍ د ځواکمن پروسسر درلودلو لپاره په 1994 کې د آی بی ایم شرکت شریک شو او نوي کمپیوټرونه یې اے آی ایم د پروسسر سره جوړ کړل. ویل کیږي د اپل کمپنۍ وروسته د سټیف جابز له وتلو څخه ټول تولیدات د مات سره مخ شول او دا د دې سبب شو چې نیکسټ کمپنۍ چې رئیس یې سټیف جابز و رانیسي، چې دا کار د سټیف جابز د بیرته راتللو سبب شو.
The Apple versus IBM battle continues, not only in sales, but in advertising.
This is a Macintosh personal computer. This is an ordinary PC. This is the world's easiest personal computer. This is an ordinary PC.
And now Apple's losing the game thanks to Windows 3.0's new GUI. The response was three new Mac lines, Quadra, Centris, and Performa. Now this tactic will later bite Apple horribly.
دا ځل اپل کمپنۍ د آی ماک کمپیوټر په تولید سره بازار بیا ځلې په خپل لاس کې ونیو، چې وروسته د مایکروسافټ کمپنۍ رئیس بل ګیټس د دې لپاره چې خپل د ملګري کمپنۍ یعنې سټیف جابز ته زیان رسولی و، نو د خیر کارونه پیل کړل چې خپل شهرت یې بیا پیدا کړ. ویل کیږي د آی ماک عرضه کول سره بازار ته د ټکنالوژۍ څیره بدله شوه او د کمپنیو ترمنځ رقابت لا ډیر شو. مونږ یو ځل بیا نړۍ د خپل نوي آیپټ محصول په خپرولو سره حیران کړه، کوم چې د زر سندرو ثبتولو توان یې درلود، مګر د دې حقیقت له امله چې دا محصول غلا شوی نه و، نو دا یې د سمارټ فونونو او آیفونونو ته وده ورکول پیل کړه. د آیفون پیرودونکو ساعتونه ساعتونه د پلورنځیو شاته تیر کړل، ځکه دوی هڅه کوله نوی ګرځنده ټلیفون ترلاسه کړي.
One year later, the iBook, Apple's first consumer laptop, was released. It was the first Apple laptop which came with a Wi-Fi card. This was the beginning of Apple's consumer line of Apple laptops, which eventually separated into the MacBook and MacBook Air. In March 2001, Apple introduced macOS 10. Its Aqua design was impressive for the time. However, the main problem was that it was slow and it lacked some important features, and there was barely any software for it. The second release, 10.1, was significantly faster and had more support.
په 2011 کال کې اپل له لوی مات سره مخ شو او د سټیف جابز مرګ وروسته ټام کوک د شرکت رئیس شو، مګر د آیپټ راوړل بازار ته د سمسونګ نوی اپل کمپنۍ یې محکمې ته کش کړه، ځکه د اپل محصولات بیخي د سمسونګ په څیر وو. څو وخت وروسته د دې لپاره چې د کارمندانو حقوقو ته سمه پاملرنه ونه شوه، د چین په اپل فروشګاه کې د څو کارمندانو د ځانوژنې لامل شوه، نو د دې لپاره بیا محکمې ته لاړ. اپل کمپنۍ تر څو چې سټیف جابز ژوندی و، د یوه بازار درلودونکی و. کولی شو آیپټ په بازار کې یو له غوره پلورل شویو محصولاتو څخه حساب کړو. اپل هڅه کوي پیرودونکي له کوم وخت څخه چې راځي او تر څو چې له دوکانه وځي خوشحاله وساتي. اپل د پیرودونکو د لارښود لپاره څو تنه ګمارلي. هر ډول تست چې پیرودونکي غواړي دوی یې ترسره کوي، چې له هغې جنس څخه ډاډه شي او خپل پلورنځی یې د اپل سټور په نامه جوړ کړ.
اپل کمپنۍ د سټیو جابز له مرګ وروسته بل کوم خلاقیت بازار ته نه دی وړاندې کړی. ګوګل خودکار موټرونه جوړ کړل، سامسنګ نوي ټابلیټونه بازار ته وړاندې کړل، مایکروسافټ آی بی ایم نوي وینډوزونه او کمپیوټرونه بازار ته وړاندې کړل. خو اپل په دغو کلونو کې نوي شیان نه دی وړاندې کړي چې د پرمختګ لپاره ښه نه دي. اپل کمپنۍ تل د خپلو پیرودونکو غوښتنې په نظر کې نیولې، ځکه بریالي هم و او هڅه یې کوله چې کارکوونکي هم خلاقیت ښکاره کړي او د همدې خلاقیت په اساس یې کارکوونکي ګمارل. د پایلې په توګه اپل د باصلاحیته کارمندانو او عالي بازارموندنې لپاره خورا ځانګړی تخلیق او نوښت لري، مګر که دا ونه شي کولی خپل نوي محصولات بازار ته راوړي، نو دا به د نورو خلکو د مخه اقتصاد ته زیان ورسوي او اوس د اپل کمپنۍ پیرودونکي د نورو شرکتونو محصولاتو ته مخه کوي. دغه شرکتونه هیله لري چې نورو اپلیکیشنونو سره مرسته وکړي چې په غزمنه توګه د کورونا وایروس وساري. اپل او ګوګل ټکنالوژي شرکتونه هوکړه کړي چې په ګډه داسې ټکنالوژي چمتو کړي چې خلکو ته وښیي پر کورونا لاخته کسانو سره اړیکې یا تماس لرلی دی او که نه. دوی هیله لري چې نور اپلیکیشنونو سره مرسته وکړي چې په اغیزمنه توګه د کورونا وایروس وساري. خو دوی په ورته وخت کې غواړي د بیلابیلو اپلیکیشنونو ډاونلوډ اړتیا کمه کړي او په دې سره خلک وهڅوي چې د دې سیستم کارولو ته وهڅیږي. دواړه شرکتونه په دې نظر دي چې د خصوصي حریم په پام کې نیولو سره به د هغو کارکوونکو پیژندګلوي نه کوي چې په خپله خوښه په دې پروګرام کې برخه اخلي.
د اپل تشکیلات په عمومي ډول لومړی رئیس ټام کوک، په دویمه درجه کې لومړی مرستیال، دویم مرستیال، د ډیزاینونو مشر او د عامل مشر دی، او په دریمه درجه کې د دویمې درجې تر څیړنې لاندې بازار موندنه، ډیزاین او په محصولاتو کار کول دي. د اپل کمپنۍ د بریا راز ښایي د هغې نوي او لومړی اوسېدل وي. د عامو خلکو لپاره دا یو ډول خلاقیت دی، لکه د نوي محصول په څیر آیفون ایکس. د اپل زیرک موبایلونه نوی تولید به د 2018 کال په مینه کې بازار ته وړاندې شي. د سپوتنیک د راپور پر بنسټ آیفون 14 به یو نوی ماډل ولري. دغه نوی ماډل به یې د منځنۍ حافظې ترابایت سره بازار ته وړاندې شي. د آیفون 12 لپاره تر ټولو لویه حافظه 512 گیگابایټه ده، خو داسې ښکاري چې دا موضوع په آیفون 14 کې توپیر کوي او د موبایلونو دغه ډول به یوازې یو ترابایت یعنی 1000 گیگابایټه حافظه ولري. د یادونې وړ ده چې د موبایلونو دغه ماډل به د حافظې له پلوه ځینې نور موبایلونو ته ورته وي. اپل 14 ISO تیار دیم او ځینې نورې نوې ځانګړنې د بیلګې په ډول غوره فعالیت، نوی کیبورډ، په ریمایندر کې ځینې توپیرونه، د اپل میل یعنی د برېښنالیک یادښت، د سفاري پرمختللې بڼه او د اپډیټ لپاره د ماوس او کیبورډ اسانتیاوې، او په ځانګړي ډول د خوندیتوب په برخه کې به بدلونونه او نوي پرمختګونه ولري. په ISO کې یو نوې ځانګړنه زیاته شوې چې د موبایل کاروونکي له لوري د موبایل د چارجولو وختونه حافظې ته سپاري. دغه چاره د آیفون عمر ډیروي. د اپل یوه بله ځانګړنه چې کارکوونکي له ډیرې مودې د بدلون غوښتنه کوي د غږ د کچې د بدلون نښه ده، ځکه وړاندې تر دې به کله چې د اپل کارکوونکي د ویډیو د لیدلو په حال کې وو د غږ په کچه به یې توپیر راوسته. دغه غږ نښه به په ځورونکې بڼه د موبایل پر پرده راتله. خو په 14 ISO کې د غږ د کچې نښه کوچنۍ شوې ده او د غږ د کچې له بدلون وروسته د یوې وړې کرښې په ډول د سکرین په یوه ګوښه ځای کې لیدل کیږي. د آیفون طلایي دوره له 1999 نه تر 1999 پورې. په 1999 کال کې اپل شرکت د لګیدونکو کمپیوټرونو نوی ماډل د مکنتاش پارټیبل په نوم او له هغې وروسته بل ماډل د پاور بوک په نوم بازار ته وړاندې کړ. دا پاور بوک چې اپل د سونی په مرسته جوړ کړی و دا ځانګړنې درلودې: 2 ساعته بیټرۍ، 9 انچه د مانیتور صفه او 40 میگابایټه هارډویر. دا ماډل په 1999 کال کې د اپل شرکت لپاره ډیر ګټور و، دومره چې د اپل شرکت په تاریخ کې د دې ماډل کمپیوټرونو دوره د طلایي دورې په نوم نومول شوې ده.
The current OS X release is 10.11 El Capitan. In that same year, Steve Jobs introduced the iPod. It sold well due to the fact that it was simple to use compared to other MP3 players at the time, and it was the right size. This was one of the first products of Apple's digital hub strategy, which included iMovie and iTunes. The only problem was that it could not work with Windows computers at the time. The iPod then evolved to many types, including Nano, Touch, and Shuffle. One other introduction was the Apple Retail Store. It had many key features such as the Genius Bar, and you could test Macs before you potentially buy them.
PowerBook. تر 1999 کال پورې د لویو کمپیوټرونو له جوړولو وروسته د اپل شرکت د لیږدیدونکو کمپیوټرونو په جوړولو شروع وکړه، او په پایله کې د لیږدیدونکو کمپیوټرونو درې ماډلونه رامنځته کړ. مهم او مشهور یې پاور بوک چې په 1999 کال کې د سونی په مرسته جوړ کړ، چې دا ماډل د لپټاپ کمپیوټرونو پایل و. د اپل شرکت وروستي محصولاتو د دې شرکت شهرت او ښه کیفیت هم د میز کمپیوټرونو او هم د لیږدیدونکو کمپیوټرونو په برخه کې ثابت کړ. د پاور بوک بریا او په دې وخت کې د اپل شرکت د ځینو نورو محصولاتو بریا د دې شرکت اوایت ډیر لوړ کړل. نو له دې عمله له 1998 نه تر 1999 کلونو پورې د اپل شرکت طلایي دوره وه، خو طلایي دورې زیات دوام پیدا نه کړ. په دې وخت کې د مایکروسافټ له لوري د وینډوز وړاندې کول چې کارول یې میکینتاش څخه اسانه و، د اپل شرکت لپاره ستونزې رامنځته کړې. که څه هم په دې وخت کې اپل مایکروسافټ شرکت تورن کړ چې وینډوز یې له میکینتاش څخه کاپي کړی، خو بیا هم مایکروسافټ د وینډوز پرمختګ ته دوام ورکړ. د 1990 کلونو وروسته اپل شرکت دې پایلې ته ورسېد چې د کمپیوټرونو په برخه کې د پرمختګ لپاره باید میکینتاش بیرته له سره ولیکي، ځکه میکینتاش نشوای کولی چې د کارکوونکو اړتیاوې په سم ډول پوره کړي او د کمپیوټر له نویو پروګرامونو، نوي هارډویرونو او نوي عامل سیستم سره سم کار وکړي.
In the early 2000s, Apple switched from CRT screens to LCDs, and Apple's consumer products began to turn white, and their professional line turned aluminum. By 2006, Apple made the switch from PowerPC to Intel chips. The Digital Hub gets a new addition with Apple introducing the iPhone at Macworld 2007. Nobody knew how much it would impact the world 9 years on. The iPhone kicked off the smartphone market, and nowadays you'll see people with an iPhone or Android in their pocket. This is Apple's third most popular product, which increased Apple's market share.
په 1995 کال کې اپل د میکینتاش په مرسته وکولای شول د iMac په نوم یو نوی او مکمل عامل سیستم رامنځته کړي. د ښه کیفیت له امله په 1998 کې 800,000 iMac سیستمونه وپرول شول، چې له 1993 کال وروسته دا لومړی کال و چې د اپل شرکت ښه عایدات درلودل. په 2001 کال کې اپل شرکت د ماک ایکس وړاندې کول چې له نیکست سټپ او بی ایس ډی څخه جوړ شوی و. د 2001 کال په وروستیو کې اپل شرکت لومړی آیپاد چې د غږ د خپرولو او له ځان سره د اسانه لیږدولو وړتیا یې لرله بازار ته وړاندې کړ، چې ډیر وپرولل شو. د 2005 کال په مارچ میاشت کې اپل د سونی له بلوری څخه ملاتړ اعلان کړ او له بلوری اسوسیشن سره یو ځای شول. جابز د 2005 کال د جنوري په میاشت کې وویل میکینتاش به له پاور بوک څخه انتل ته بدل کړو، خو دا کار تر 2001 میلادي کال پورې وخت نیسي. د انتل دوره د 2006 څخه تر اوسه. اپل د لومړي ځل لپاره د 2006 میلادي کال د جنوري په 10 نیټه خپل لومړنی کمپیوټر د انتل په سی پی یو سره بازار ته وړاندې کړو. نوی لپټاپ مک بوک پرو د پخوانیو پاور بوک په ځای بازار ته وړاندې شو، چې سرعت یې له پخوانیو پاور بوک څخه 4 ځله زیات و، او د نوي آی مک سرعت هم 2-3 ځله زیات شوی و، چې د دواړو له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیسته. عمومي دفتر یې په اپل پارک وی کالیفورنیا کې دی. عاید یې په 2006 کال کې سباندې 240 بلیون ډالر اټکل شوی دی. خالص ګټه یې په 2006 کال کې څه باندې 55 بلیون ډالر اټکل شوې ده. د نړۍ په کچه څه باندې 1500 رسمي څانګې لري. د کارکوونکو شمیر یې په 2006 کال کې 1,40,000 کسانه ښودل شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لویه او بخښونکي الله سپارم. هي چاره